السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو دا نیم ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دوستانو په دې نیم ساعت خبرونه کې اورئ چې د کابل امنیه قومندانۍ نن د انتخاباتو د مرکزی دفتر مخ ته د اعتراض کوونکو خیمې لرې کړې. دفاع وزارت د روسیې هغه ادعاوې بې بنسټه بولي چې وایي په افغانستان کې له داعش سره له دننه همکاري کیږي. تاسیزم غاگل آزادی رادیو اور تر هر سمخ کے پامو کڑے دا افغانستان سیمه او نړی د دې سات مهم خبرونه ته چه اجمل اندی وړاندې کوي.
ارګوای ولسمشر محمد اشرف غنی اړوندې دارو ته لارښوونه کړې چې په جلال آباد ښار کې دی په سوله ییز اعتراض کوونکو د نننۍ چاودنې موضوع وڅېړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اذربایجان سره د کلکو اقتصادي اړیکو غوښتنه کوي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې نن درې د پریږ دي او هغه 150 کډوالو برخلیک دي معلوم کړی چې د ایټالیا د ساحل چې د ایټالیا په سواحلو کې په یو کښتۍ کې منتظر دي. ارګوای ولسمشر محمد اشرف غنی اړوند دارو ته لارښوونه کړې چې په جلال آباد ښار کې په سوله ییزو اعتراض کوونکو د نننۍ چاودنې موضوع وڅېړي. د ننګرهار ولایتي اداروي د شنبې پورې شاوخوا 12 بجې د ټاکنو کمیسیون مخې ته د جاوید زمان په پلوي پر راټول شوې اعتراض کوونکو چاودنه شوې چې لږ تر لږه دوه کسان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیرنی ازادي رډیو ته وویل چې د چاودنې د څرنګوالي او مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات لا نشته، خو د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤل انعام الله میاخیل وایي د پیښې څخه د جلال آباد مرکزی روغتون ته دوه جسدونه او څلور ټپیان وړل شوي. په ځینو نورو رپورټونو کې دا وژل شوو شمیر څلور یا پنځه تنه ښودل شوی. میاخیل وایي په زخمیانو کې د دوو تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. لارګ څخه یې خبرې شوې خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له خولې ویل شوي چې ترهګر د سوله ییزو اعتراضونو او ناستو د ځپلو لارې په دې هڅه کې دي چې په هیواد کې د ولسواکۍ بهیر ټکنی او ولسونه له هغې لارې څخه چې د هیواد د ترقۍ او پرمختګ لاره بللې منحرف کړي. جاوید زمان غم شریک شي د پارلماني ټاکنو د نوماندانو لورستی لستخی نوم د نامعلوم دلایل لکبل استل شوه. پلوی انوې د ټاکنو د کمیسون مخې ته د اعتراض خیمه وهلې او وختنه کوي چې د نوموړي نوم د بیرته د ولسی جرګې د کاندیدانو په لیست کې شامل شي. تر اوسه پورې د دې چاودنې مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. رپورټونه وایي چې وسلوالو طالبانو د باګرام پر هوایي ډګر راکټي بریدونه کړي دي. د باګرام ولسوال سیف الله بایدار نن ازادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیره شپه د باګرام ولسوالۍ د بلتوخي لسیمی پر باګرام هوایی اډې څو توغندې توغولې چې نړیوالو ځواکونو لخوا په هوا کې لمنځه وړل شوی او چاته یې مرګ ژوبل نه داړولې. ښاغلی بایدار وایي دا په وروستۍ یوې اونۍ کې درېیم ځل دی چې پر باګرام هوایی ډګر د وسلوالو لخوا د توغندیو برید کیږي. وسلوالو طالبانو بیا پر باګرام هوایی ډګر د تېرې شپې د راکټي برید مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې د بهرنیو ځواکونو ته یې مرګ ژوبل اړولې. دا کروشیا ولسمش افغانستان ته تللی وو او هلته د خپل هیواد له هغه سرتیرو سره کتلې چې دغلته د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. د کروشیا رسنیو رپورټ ورکړی چې کلوین د ګرابر کیتاروچک پرون په مزار شریف کې وو او هلته له کروشیایي سرتیرو سره وکتل. نوموړي د خپل هیواد سرتیرو ته ویل چې په افغانستان کې دنده ترسره کولې د خپل هیواد له امنیت سره مرسته کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اذربایجان سره د کلکو اقتصادي اړیکو غوښتنه کړې ده. نوموړی د شنبې په ورځ په باکو کې د اذربایجان د ولسمشر الهام علیف سره تر کتنې مخکې وویل چې د غواړي له اذربایجان سره نږدې اقتصادي اړیکې ولري. ټاکل شوی ده چې دواړه مشران به د ارمانیا سره د نګورنو کرباغ تلانجمنې غرنۍ سیمې پر سر د اذربایجان د کړکیچ او د بشري حقونو په مسلو هم خبرې وکړي. اذربایجان او ارمانیا له کلونو راهیسې خپلو کې د نګورنو کرباغ د سیمې پر سر کړکیچ لري. دا سیمه چې اذربایجان پورې تړلې وه د ارمانیا ملاتړ لرونکو ځواکونو لخوا نیول شوې. د دې سیمې پر سر څو کلنه جګړه کې د 1994 میلادي کال تر اوربند مخکې تر 10,000 زیات کسان وژل شول. د جرمني صدر اعظم جنوبي کافکاس هیوادونو ته د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې اذربایجان مخکې ګرجستان او ارمنیا ته هم ورغلی و. باکو د نوموړي د دې سفر وروسته پړاو دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې د هغه 150 کډوالو مسؤلیت دی واخلي چې د ایټالیا د ساحل ساتونکو په یوه کښتۍ کې منتظر دي. د ادارې له ایټالوي چارواکو غوښتي چې سمدستي د دې کډوالو ته د کښتۍ نه د ښکته کېدو اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنر فلیپو ګرانډي ویلي نور د دې وخت دی چې اروپایي ټولنې هیوادونه وړاندې وروسته کېدل پای ته ورسوي او د دې نتیجه راوباسي چې لږ تر لږه څوک د خلکو مسؤلیت اخلي چې په سمندر کې ژغورل شوي دي. ګراندې په یو بیان کې زیاته کړې دا خطرناک او غیر اخلاقي کار دی چې پناه غوښتونکي کډوالو ژوند په خطر کې وي او د هیوادونو چارواکي د اوږدې مودې د هواري موندلو پر سر یو بل سره سیاسي ناندرو ته دوام ورکوي. دا یو نیم سل تنه کډوال د اګست له 6 نیټې څخه د ایټالیا د ساحلي ساتونکو په هغه بیړۍ کې دي چې د کاتینیا سیمه کې یې لنګر اچولی. د ایټالیا حکومت وایي تر هغې چې نور اروپایي هیوادونو د دې کډوالو د قبلولو مسؤلیت نه وي منلی اجازه به ورنه کړي چې له کښتۍ ښکته شي. او په زرګونو روهینګیا مسلمانانو په برما کې د دوی پر خلاف د ځپونکو پوځي اقداماتو د یو کلنۍ په مناسبت په یو پراخ اعتراض کې برخه واخیسته. په میانمار یا برما کې پوځ د دې هیواد په رخین ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو پر خلاف تیر کال ځپونکي اقدامات وکړل چې له کبله یې سلګونه سره روهینګیا مسلمانان ګاونډي هیواد بنګلادیش کې د کډوالو کمپونو ته وتښتېدل. د کتو پالنګ په نوم د کډوالو په هغه کم کې چې د برما څخه بنګلادیش ته د تښتېدلو 30,000 زیاتو کډوالو د کمپونو یوه برخه ده. اعتراض کوونکو په خپلو شعارونو کې ویل موږ روهینګیایو او موږ عدالت غواړو. د بې سرحده ډاکټرانو نړیواله ټولنه وایي د تیر کال په اګست میاشت کې په برما کې د تاوتریخوالي له پیلېدو وروسته په لومړنۍ یوه میاشت کې لږ تر لږه 6,500 روهینګیا مسلمانان وژل شوي.
له اجمل انسخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د کابل پولیسو نن د انتخاباتو د مرکزی دفتر مخته د یو شمیر کسانو او موترزانو د اعتراض او تحسن خیمه لري کړې.
کلاشنکوف توپنکوف موترای زره سر مقاومت کردند، فعالیت کردند. تمام ما پولیس قهرمان کابل، گاردیزون کابل.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي چې د مسکو غونډه به د افغانستان د حکومت د استازیو د ونډې بغیر هیڅ نتیجه ونه لري. د دفاع وزارت د روسیې هغه اداوې بې بنسټه بولي چې وایي په افغانستان کې له داعش سره همکاري کیږي. د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په دې ښار د طالبانو د بیا ځلې حملې له ویرې په اندېښنه کې دي او له امنیتي مقاماتو د جدي توجه غوښتنه کوي. په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د نړیوالو چارو کارپوهان په افغانستان کې د امریکا د خاص استازي په توګه د زلمي خلیلزاد ګمارنې ته خوشبینه دي.
دوی به وکولی شي سولې د مذاکراتو طالبانو سره په نظام کې ځینې نور مسایل چې دي چې هغه دوی پورې مربوط دي په هغې کې به ډېر ښه رول ادا کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د کابل امنیت قومندانۍ وایي د انتخاباتو د مرکزی دفتر لمخې د اعتراض کوونکو خیمه لري کړې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون دروازې د کارکونکو پر مخ خلاصې دي. د امنیت قومندان جنرال داود امین ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له لیست نه یو شمېر لرې شوو نوماندانو او پلویانو یې پولیسو ته بدرد ویل او له دوی سره د خیمو د لرې کولو پر مهال شخړه وکړه. بلخوا یو شمېر سیاسي ګوندونه د حکومت دغه اقدام د خلکو په حق کې زیاتې بولی. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر رپورت کې اورو.
له شاوخوا دو اونۍ وروسته د کابل پولیسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مرکزی دفتر دروازې د دغه کمیسون د کارکونکو پر مخ پرانستې. د کابل امنیه قومندان جنرال داود امین د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخې ته درول شوې ټولې هغه خیمې لري کړې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له نوملړ نه یو شمېر حذف شو نوماندانو او پلویانو یې د اعتراض په ډول درولې وې. ښاغلی امین وویل چې د خیمو د لرې کولو پر مهال پولیس له لفظي او فزیکي چلند سره مخ شول چې په نتیجه کې درې پولیس برسیران ټپیان شوي دي.
بالاخره مو حرکت نظامی و عسکری
دی وای بلاخره موک هم غاسکری او پوزي حرکت د قانون سره سم تر سره کړ. دوی لازانه سره کلشنکوف پیکا او زری موټر لرلې او دوی زموږ پوراندې مقاومت وکړ دزی وکړي. خو د کابل زړور پولیسو په خپلې خې همغږي سره چې ل ګرنیزون سره درلود وتونېدل چې دوی لا سیمیلر او خیمه ټوله کړی. د کابل د امنیه قومندان په خبره د خیمو د لری کولو پر مهال د پولیسو لخوا یو شمیر داسې کسان هم نیول شوي چې د ده په خبره د یو شمیر حذف شو نومندان لخوا د پیسو په بدل کې د کمیسون مخې ته خیمو کې کینول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو له وروستي لیست نه د 15 نومندانو له ایستلو وروسته د یو شمیر حذف شو نومندانو پلویانو په کابل ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفترونو مخې ته خیمې ووهلې او دروازې وروتړلې. خو د کابل امنیه قومنداني اوس وایي چې د انتخاباتو مرکزی دفتر دروازې د دغه کمیسون د کارکوونکو پر مخ خلاصې او د سیمې کنټرول په بشپړ ډول د پولیسو په واک کې ده. خو د یو شمیر راپورونو له مخې په یو شمیر ولایتونو کې لا هم د دغه کمیسون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې دي چې له امله انتخاباتي چارې په ټپه ولاړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د هیواد په 2 ولایتونو له هغې ډلې په بدخشان، کندوز، بامیان، بغلان او ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ولایتي دفترونه د موتریزان لخوا تړل شوي دي چې بله شکه د دوی چارې ټکنۍ کړي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک رسنیو ته ویلي وو چې هیوادوال کولی شي مدني اعتراضونه وکړي، خو په خبره کې دغه اعتراضونه د ملي بهیرونو د مخنیوي لامل ګرځي، له اعتراض کوونکو سره به قانوني چلند وشي. که څه هم اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې له لیست څخه د ایستل شوو کاندیدانو نومونه دې بیرته په لیست کې شامل شي، خو د شکایتونو کمیسون خپله کړې پرېکړه وروستۍ ګڼي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ځینو دغو کاندیدانو چې نومونه یې له وروستي لیست څخه حذف شوي نظر هم واخلو، خو اړیکه مو چا ځواب نه کړه. په ورته وخت کې د یو شمیر سیاسي معترضو ګوندونو هغه مهلت هم نن پای ته ورسېد چې په انتخاباتي نظام کې د بدلون لپاره حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ورکړی وو. تر دې مخکې دغو ګوندونو د 9 میلیون رای ورکوونکو نوملیکنه خیالي بللې وه او ویلي وو که کمیسون نوملیکنه باطل اعلان نه کړي او انتخاباتي نظام بدل نه شي، دوی به حتی ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مخه ډب کړي. دا چې نوی اقدام څه دی، په دې اړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د اجرایي شورا غړي نادر افغان ازادي راډیو ته وویل:
نن داسې په نظر کې و چې په مرکز او ټول ولایتونو کې به پراخ مظاهرې ترسره کیږي. د احزاب لخوا نه چې دا نن په 11 ولایتو کې همدغه سلسله روانه ده. مظاهرې د کمیشن او دولتي ودانیو مخ ته دوام لري. کاملا قطعا هغه انتخابات نه منو چې شفافیت تضمین نشي، هغه انتخابات نه منو چې تخلف ډک وي.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو نه د ساري شمیر بنسټونه بیا د رامنځته شوي انتخاباتي کړکیچ د لمنځوړلو لپاره په سوله ییزو مذاکراتو او خبرو اترو ټینګار کوي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو د انتخاباتو پر پروسې به بد اغیزه وکړي او د خلکو باور به په دغه ملي بهیر لا کم شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په دې راپور کې مو اوریدل چې د کابل امنیه قومندانه وایي د انتخاباتو د مرکزی دفتر لمخې د اعتراض کوونکو خیمې لري کړې دي. یو شمیر سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو د چارو کارپوهان د حکومت دا اقدام غندي او وایي چې د خلکو پر وړاندې باید له زوره کار وانخیستل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي چې د مسکو غونډه به د افغانستان د حکومت له ګډون پرته نتیجه ورنه کړي. د دې کمیسون مرسیال محمد داود کلکانی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې هر اقدام باید د افغان حکومت په مشوره او رهبرۍ وشي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې په برخه کې د مسکو ناستې د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د استازیو په ګډون جوړ شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د افغانستان حکومت د استازو له ګډون پرته به د مسکو غونډه د افغانستان پر وضعیت کوم اغیز ونه لري. محمد حدیث پردیس او د دې موضوع جزئیات.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی مسکو تر راتلونکو 10 ورځو پورې د طالبانو په استازیتوب د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي، د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو کمیسون وایي چې د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته به د غونډه هیڅ درد هم دوانه کړي. دغه کمیسون مرسیال محمد داود کلکانی وایي چې دا شان غونډې باید د افغانستان د حکومت په مالکیت او د امریکا د متحده ایالاتونو سره په مشورې جوړې شي. له دې پرته په خبرې کومه نتیجه به ورنه کړي.
کنفرانس هم اگر دایر میشه وقتی حکومت افغانستان و امریکا
دوی په کوم کانفرنس کې چې جوړیږي کله افغانستان حکومت او امریکا چې په قضیه کې خپل لګډون نکوي، زما پان یو ورخي زبوي حکومت ته به نتیجه ونه لري. باید دا شن کانفرنسونه له خپل خو سره په مشوره او د افغانستان د خلکو او حکومت په مشورې تر سره شي.
زما افغانستان او دولت افغانستان باید کانفرنس ها تا دایر شوه.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه د روسیې په قربتوب جوړه شي. طالبانو هم منلی چې د غړلې په استازیتوب به په خطر کې د دوی له سیاسي دفتر نه یو پلاوی په دغه غونډه کې ګډون وکړي. خو افغان حکومت ویلي چې د مسکو په ناسته کې چې د افغان سولې په اړه جوړیږي او تمه ده چې د طالبانو استازي به هم پکې ګډون وکړي برخه نه اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي صبغت الله احمد که څه هم وایي چې دوی د سولې لپاره له هر حرکت هرکلی کوي، خو په خبرې د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت مخته ولاړه شي. په ورته وخت کې د امریکا متحدو ایالتونو هم د مسکو په ناسته کې د روسیې بلنه نه ده منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه باید افغانان رهبري کړي او د مسکو ناسته چې روسیه یې مشري کوي کومه نتیجه به ونه لري. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت د استازو ګډون د نه ګډون پر ځای ګټه ور دی. د نړیوالو چارو افغان کارپوه انتظار خادم
کله چې موږ د دغه کانفرنس خبره کوو دلته د مذاکراتو مسله مطرح کیږي. دلته یوازې د هغه تفاهم مسله مطرح کیږي چې د طالبانو او یا هم د نورو دخل اړخونو ترمنځ بحث کیږي. نو بهتره خبره دا ده چې هلته لاړ شي او ګټور تاثیر د افغانستان پر حالاتو باندې ولري. طالبان د پاک نسبت باندې انتهایی ډېر زیات فعال سیمه ییز ډیپلوماسي لري.
افغان حکومت تل په بین الافغاني خبرو ټینګار کړی، خو طالبانو بیا ویلي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي، بلکې د امریکا له متحدو ایالتونو سره په مخامخ خبرو ټینګار کړی. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر سره په کتنه کې له روسیې غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي چې دغه ډله له افغان حکومت سره خبرو ته آماده شي.
په راپور کې مورېدل چې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د مسکو ونډه به د افغانستان د حکومت د استازو په غیر حضور کې یا نه موجودیت کې نتیجه ورنه کړي. دوستانو، د یو تازه خبر له مخې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر له خپلې دندې استعفا وکړه. ازادي راډیو ته د امنیت د شورا وایان قادر شاه دا خبر تایید کړی دی او د ازادي راډیو په روانو خبرونو کې په دې اړه جزئیات درسره شریکوو. یو ځل بیا تازه خبر درسره شریکوو چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر له خپلې دندې استعفا کړې ده. تر اوسه د ښاغلي اتمر د استعفا د علت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د هغه د استعفا خبر د افغانستان د امنیت د شورا وایان قادر شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی دی. دفاع وزارت وایي د روسیې هغه ادعا بې بنسټه ده چې ګوند له داعش سره په افغانستان کې دننه همکاري کوي. د یاد وزارت وایي غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته ویل د روسیې دا ادعاوې یوازې تبلیغات دي چې غواړي د نړیوالې ټولنې سره د افغانستان اړیکې خرابې کړي. یوسف خان صدران پر رپورټ لري.
له طالبانو سره د افغان سولې په اړه د روسیې د غونډې په درشل کې مسکو یو ځل بیا دا ادعا تازه کړي چې په افغانستان کې داعش ډله د نامعلومو هلیکوپټرو لخوا تجهیزیږي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د روسیې دا ادعا بې بنسټه ګڼي، وایي چې روسیا د دغې ادعا د ثابتولو لپاره هیڅ ډول ثبوت نه لري. د یاد وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې توپیری چلند نه کوي.
چند بار ما زونو خاصم کی بیان حیات روان کنیم که مشترکی کی کومت میکنه تروریسم
دی وی مونگ چو زلالو دی غختی چراشی او گرد پلاوی وطا که چو معلوم کلو لتروریسم سخه چوک ملاتر که بی افغانستان خپلا دو تروریسم قربانی دی. خدا یوازی تبلیغاتی چه دفعان حکمت او لنریوال طولن سره ای اڑی که خڑی پڑی کدی خود افغان حکومت له دغه دری سره سره روسیه یو ځل بیا ادعا کړي چې په افغانستان کې د نامعلوم هلیکوپټر لخوا داعش وسلوال تجهیزیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندې ماریا زخار وویلي چې نه افغان ځواکونو او نه هم د غوڅ ملاتړ ځواکونو دا پروازونه څېړلي دي. روسیا د اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د داعش له حضوره په ویره کې ده او مخکې تر دې هم په وار وار دا شان ادعاوې کړې دي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو هم ادعا کړي چې امریکا په افغانستان کې د داعش ژغورنې عملیات پر مخ بیایي. خو د روسیې د دغې ادعا په غبرګون کې ځینې امریکایي چارواکو او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو عمومي قمندان بیا له دې وړاندې روسیا د طالبانو په ملاتړ تورنه کړي. اوس پوښتنه دا ده چې دا دواړه هیوادونه یو بل د افغان حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو په ملاتړ او همکارۍ تورنوي څه غواړي. د پوځي چارو کارپو باری آرز وایي امریکا د جنگ د توجیه په لټه کې ده او روسیا بیا له نویو لارو د مداخلو.
هیڅ طرف داسې قانع کننده رپورټ یا جواب نه دی وړاندې کړی. دا چې طالبان دعوت شوي دي او هلته په کنفرانس کې اشتراک کوي او یا دوی تورونه لګوي چې موږ د داعش نه دومره ډارېږو چې مجبور یو یا طالب تقویه کو او یا نور، دا ټول هغه پلمې دي چې د خپلې مداخلې لپاره روسان مطرح کوي.
دی وی افغان حکومت دغه وضعیت پر وړاندې خلار غوړه کړی چې هغه د سولې لپاره بیساری هڅې دي. دی د افغان حکومت هغه دریز مثبت ګڼي چې که وسلوال طالبان سوله وکړي داعش او نورې ډلې ټپلې او په دې تړاو د نړیوالو اندېښنې به پخپله له منځه ولاړې شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
غزنی د خلکو یو شمېر استازي په دې خار د طالبانو د بیا برید له ویرې په اندېښنه کې دي. په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته وویل د غزنی خر په شاوخوا کې پراخه جګړه روانه ده، خو د افغانستان دفاع وزارت د اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې په غزنی کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
په ولایتي شورا ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په غزنی ښار د طالبانو له بیا ځلي حملې په ویره کې دي. وایي طالبان دا وخت د فرصت په لټه کې دي. دوی وایي د غزنی ښار په څنډو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي او په خبره یې طالبان په ډیرو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. په ولسي جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي او په ولایتي شورا کې د دې استازي حمیدالله نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی
طالبان د غزنی ښار په شاوخوا کې وخت نا وخت راښکاره کیږي او خلک وایي چې طالبان بیا حمله کوي. دوی وایي طالبان اوس همدا توان لري چې هر وخت په غزنی ښار حمله وکړي او سیمه ناامنه کړي.
نگرانی وجود
دارد دیوی اندیخ نشتا سرگه چه غزنی او ستراتیجیک او سترخار ده نوزه که مخالفین که ولشی پاسانه توگه پا مرکز که نفوس وکنی ده غزنی ولایتی شورا ده ده ولایت پاره ده حکمت ده جدی اقدامات و ده غشان ده اضافی سرتی رو داسته و لغوخته نکوی. غزنی ده کابل قندار پلوی لاره پروتی او ستراتیجیک ولایت ده. ده خار شاوخوا دو و نیولان ده افغان زوکن و طالبان ترمند سخت و جگرو شاهد و ده طالبان و ده دغی حمله پنتیجه که سلگونه کسان وژل شول او د ښار یوه څنډه وسوځېده. د مخابراتو سیستم هم په دغه ولایت کې فلج شو. د غزنی والی خبریالانو ته ویلي چې د غزنی په حمله کې د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس و. د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي ویلي چې د غزنی په جګړه کې د طالبانو سربیره پاکستانیانو، عربانو او چچنیانو هم برخه اخیستې وه. د غزنی تر څنګ په فاریاب کې هم د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې زیات شوې دي. په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازی فتح الله قیصاري وایي چې د دغه ولایت لس ولسوالۍ له ګواښ سره مخ دي. دوی د المار قیصار دولت آباد یعنی په ټوله کې لس ولسوالۍ له ګواښ سره مخ دي او نامنه یې د فاریاب مرکز هم ګواښي. د افغانستان دفاع وزارت په فاریاب کې د نامنې په اړه اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات روان دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د غزنی د وضعیت په اړه هم ازادي راډیو ته وویل
نیروای هوایی، نیروای زمینی
دوی هلته په کافی اندازه ځمکني او هوایي ځواکونه شته او په ولسوالۍ کې هم د تصفوي عملیاتو پلان تر کار لاندې دی. خلک باید اندېښنه ونه لري، هلته کافي ځواکونه شته او انشاءالله د ښار له تصفیې وروسته به د ولسوالیو تصفیه هم پیل شي. له دې سره د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي تر کومه چې کشفي او استخباراتي ځواکونه فعال نه شي، د طالبانو نفوذي کسان ونه پیژندل شي، په ولایتونو کې به د طالبانو د حملو مخنیوی ستونزمن کار وي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. دا ولسی جرګې او شمېر غړي او د نړیوالو چارو کارپوهان په افغانستان کې د امریکا د ځنګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد ګمارنې ته خوشبینه دي. دوی وایي زلمی خلیلزاد د افغانستان په سیاستونو ښه بلد دی او کولی شي د نورو مسایلو سربیره د سولې په پروسه کې هم رول ولوبوي. ټاکل شوی ده چې په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر او په خټه افغان زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان لپاره د ځنګړي استازي په توګه وګمارل شي. محمد حدیث پردیس په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي او د نړیوالو چارو کارپوهان وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې د زلمی خلیلزاد ګمارنې ته خوشبینه دي. دوی وایي دا چې له پخوا راهیسې خلیلزاد د افغانستان په مسایلو کې ښکیل وو او له افغان سیاسي مشرانو سره ښه پېژندګلوي لري، نو کولی شي په مهمو مسایلو کې رول ولوبوي. د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازای وطن دوست
خوشبینه یو دی به انشاءالله چې وکولی شي د افغانستان د سولې د مذاکراتو طالبانو سره چې ډېر مهمه خبره وه کې لومړی کې سوله ده او بیا په نظام کې ځینې نور مسایل چې دي چې هغه دوی پورې مربوط دي هغې کې به ډېر ښه رول ادا کړي.
رویټرز خبری آژانس تازه د دوه امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې ښایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خپل هیواد ځانګړی استازی وګماري. که څه هم تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې دغه موضوع نه ده تایید کړې، خو رویټرز د امریکایي چارواکو له قوله دا هم ویلي چې د خلیلزاد ګمارل طالبانو ته یوه بله او تازه اشاره ده چې امریکا د خپل تاریخ اوږدمهالې افغان جګړې پای ته رسول غواړي. زلمی خلیلزاد له 2003 نه تر 2015 میلادي کال پورې په افغانستان کې د امریکا سفیر وو او له هغې وروسته یې په عراق کې هم د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې. د ښاغلي خلیلزاد وروستی رسمي ماموریت په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازیتوب و. زلمی خلیلزاد په خټه افغان او په امریکا کې هم یو بانفوذ سیاستوال ګڼل کېږي او وخت نا وخت افغانستان پر ګاونډیو په ځانګړي ډول په پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ د نه کولو له کبله انتقادونه کوي. د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان وایي دا چې افغانستان له حساس پړاو تیریږي. د زلمی خلیلزاد ګمارل دا وخت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه یو پر ځای ګام دی. د نړیوالو چارو افغان کارپو مشتاق رحیم وایي د پاکستان پر وړاندې د خلیلزاد واضح او قاطع دریځ او له افغان مشرانو سره ښې اړیکې به د دې لامل شي چې نوموړی د افغان سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي.
د افغانستان کور دننه سیاستونو سره مکمل واقف دی. د جنګ سالارانو، سوله پالو او ریښتونو سیاسینو ترمنځ تفکیک کولای شي. نو په ټوله کې زه فکر کوم د ډاکټر زلمی خلیلزاد د سیمې د افغانستان کور دننه او د امریکای د سیاستونو واقفیت به وکړی شي چې د سولې په برخه کې کافي مثبت اغیز ولري.
د ښاغلي رحیم خبره په افغانستان کې د روانې جګړې دوام د هیڅ چا په ګټه نه دی او زلمی خلیلزاد کولای شي د دغه جګړې په پای ته رسیدو کې مهم او برخلیک ټاکونکی رول ولوبوي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زمون غږ له آزادي رادیو اوریدو. ولسی جرګې فرهنګي او د پوهنیزو چارو کمیسون او د کندهار ولایت د پوهنې ریاست په دې ولایت کې د 130 تړلو ښوونځیو په اړه اندېښنه ښیي. د افغانستان پوهنې وزارت په کندهار ولایت کې ښوونځیو تړل تاییدوي او وایي چې دغه وزارت هڅه کوي څو ښوونځي ژر تر ژره د زده کوونکو پر مخ خلاص شي. واصل وصال پر رپورټ لري.
د ولسی جرګې د فرهنګي او د پوهنیزو چارو کمیسون او د کندهار ولایت د پوهنې ریاست وایي نامنی د تشکیل او درسي موادو کمواله او د ودانیو نشتون هغه عمده ستونزې دي چې په کندهار ولایت کې د سباندې سلو ښوونځیو د تړل کېدو لامل شوی. دوی وایي د دغه ښوونځیو په تړل کېدو سره زرګونه زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ نه بې برخې شوي دي. د ولسی جرګې د فرهنګي او د پوهنیزو چارو کمیسون غړي عبدالقادر بالاکرزی په ډېره خپل اندېښنه ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
په ولایت کې مالی وضعیت ډېر خراب نسبتا پخوا ته. اوس بیا د ناامنۍ په خاطر په ډېرو ولسوالیو کې زموږ مکتبونه بند دي. معلم نشته، بل کتاب نشته او تعمیر نشته. نو په دغه اساس باندې د کندهار د معارف رښتیا هم تقریبا 130 مکتبه تړلي دي. حکومت نوی تشکیل نه لري. مرویس هغه مکتبونه چې پخوا په ولسوالۍ کې بند دي تشکیل یې سم منظور شوی، هغه مکتبونه چې دلته خلاص.
بلخوا د کندهار ولایت د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون ازادي راډیو ته ویل چې د قومي سپینګرو د سیمې د خلکو او د پوهنې وزارت لارې هڅه کوي چې په دغه ولایت کې تړلې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. د کندهار ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې اوس مهال د 422 ښوونځي ولډلې 340 خلاص او نورې تړلې دي. د پداسې حال کې چې له دې وړاندې د کابل والی ویلیو چې د دغه ولایت په ولسوالیو کې 138 ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د خونکو کتابونو له کمخ سره هم مخ دي. له دې وړاندې په ننګرهار، لوګر، غور، روزګان، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سلګونو ښوونځیو د تړل کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی روان کال د پوهنې کال نومولی او ټینګار یې کړی چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به 6000 نوي ښوونځي جوړ او د زده کوونکو پر مخ به پرانستل شي. بلخوا د افغانستان د پوهنې وزارت ویانده نوریه نهزت په دې برخه کې د پرتو ستونزو د هواري خبره کوي.
در مشکل
ناامنی ما مشکلات تخنیکی دا وای د امنیتی ستونزو تر څنګ موږ تخنیکی ستونزې هم لرو او موږ نشو کولای چې لا دغه مسلې نسترګې پټې کړو. خو د پوهنې وزارت دښمن دی چې شته ستونزې او ننګونې په نخه او لمخې د ښوونځیو د تشکیل او نور ستونزې هوارې کړي. خو د ولسی جرګې د فرهنګي او پوهنیزو چارو کمیسون غړی عبدالقادر بالاکرزی وایي د هیواد معارف له کلونو راهیسې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دی او حکومت په دې برخه کې ژمنې کړې خو لا عملی شوې نه دي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. دوستانو، درنو زه د 12 خبرونو د ورستۍ خبری مجله د وړاندې کولو لپاره سید سمیع عباس له تاسو سره ده.